ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم اجمل اند باشید.
دیر از یاد همانن سلطان محمد سرور قدرمن دوستانو پا یو بل خبرونه که محرکلی که وقت پا افغانستان که ده سهر اتباجی شوی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي او پرمختګونه یې پکې کړي. او د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د دې هیواد د ختیځ پر سیمو د کیف ولکه پراخیږي. دوستانو یو ور بیا درته هر کله وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو سرکیم پاموکې خبرونه ته دا برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت مالی مرسته کوي. پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې یو شمیر مرستندوی هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې لوی قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداری. بشپړ خبرونه واوري. د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د 6.1 میلیون ډالر په ارزښت مالی مرسته کوي. د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې دا پروژه به له سیمایزو ادارو سره مرسته وکړي چې خلکو ته ټولنیز خدمات د ټول هیواد په کچه د ولسی تړون له پروګرام سره سم وړاندې کړي. بیان زیاتوي چې دا پروژه پرون په کابل کې د برتانیا د سفیر او د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د کلیو د پراختیا وزارت او د اغا خان بنسټ د استازو لخوا پرانیستل شوه. دا خبر پاڼې له مخې د اکسس په نوم د دې پروژې لومړی پړاو د هیواد په شپږو ولایتونو کې په پام کې دی چې په ترڅ کې به یې خلکو د ګډون له لارې نږدې 1 میلیون افغانان د پوهنې، روغتیا، کرنې، برېښنا او اوبو په برخو کې له خدماتو ګټه واخلي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندوی هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړي. په پاکستان کې د افغانستان مرستیال سفیر وایي په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په بلنه په پرونی غونډه کې د مرستندوی هیوادونو نړیوالو موسسو استازو د افغان کډوالو پر ستونزو اندېښنه وښوده. خوشمنه وکړه چې له دوی سره به خپل هیواد ته د ستنېدو په ګډون په ټولو برخو کې مرسته وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر مرستي د افغان سفارت مرستیال زردشت شمس په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړه. خغلی شمس وایي د ټولو هیوادونو استازي چې هلته وو اندېښنه یې څرګنده کړه، خو یې ویل چې همکاري به وکړي او هره پرېکړه چې کېږي دوی به له افغانستان او افغان کډوالو سره ودرېږي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د روانې جنورۍ میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي، خو کډوال دا وخت کم بولي او د نور مهلت غوښتنه کوي. هسپانیا غواړي د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د روزنې د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. د اسپانیا د دفاع وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د اضافي اسپانوي سرتیرو شمیر ونه خوده، خو یې ویل چې اسپانوي روزونکي به د افغان ځانګړو ځواکونو د مسلکي وړتیا پر لوړولو تمرکز وکړي. اسپانیا تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زر سرتیري درلودل، خو په همدې کال د ناټو ډېرو غړو خپل سرتیري له افغانستان نه وویستل او دا مهال د ناټو د رسمي ارقامو له مخې 8 اسپانوي سرتیري د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دېره دي. دا افغانستان د کرکټ بورډ د 19 کلن لوبډله نن شپه ناوخته له ایرلند سره د مسابقې ډګر ته وځي. دا مسابقه د کرکټ د 19 کلن لوبډلو د نړیوال جام په لړۍ کې ترسره کیږي. افغانستان چې له پاکستان، سریلانکا او ایرلند سره په ډی ګروپ کې لوبې کوي، د 4 پوینټونو په لرلو سره د خپل جدول په سر کې دی. افغان 19 کلنو تر اوسه دواړه حریفان پاکستان او سریلانکا مات کړي او کوارټر فاینل ته وتلي دي. خونند شپې د لوبي ګټل زکه مهم دي چې افغانستان به د ګروپ په سر کې پاتې شي او په کوارټر فاینل کې به د بل ګروپ له دوهم ټیم سره لوبه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې د لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداري وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی چې که په دې تړون کې اصلاحات رانه شي له ایران سره به د 2015 کال اټومي موافقې نه ووځي. سرګی لاوروف پرون په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګڼوژنې د وسلو د خپراوي د مخنیوي پر ضد د اقداماتو په مقصد د اعتماد رامنځته کولو لپاره جوړه کړې وه وویل څرګنده ده چې دی وړ په غوښتنه له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي لانجې د حل په ګډون ټولو نړیوالو ته د وارخطایي یو پیغام وي. لاوروف د ټرمپ ادارې ته د غیر مستقیم اشارې په ترڅ کې وویل چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ دا رښتینې بریا باید د یو هیواد د ګټو لپاره له لاسه ونه وسي. د روسیې د اوکراین د پارلمان هغه پریکړه چې د هیواد په ختیځ کې دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنگ اعلان بللې. لایحه د دونباس په نوم د اوکراین د ختیځو ولایتونو لوهانسک او دونیتسک هغه سیمې چې د بلدون پالو په ولکه کې دي په موقتي ډول اشغال شوي او روسیې یرغلګر هیواد بللې. د اوکراین د 455 کسیز پارلمان لخوا د لایحه چې د لانجو او اعتراضونو باعث شوه پرون په 290 مثبتو رایو تصویب کړه. ولسمشر پیټرو پوروشنکو چې د دې قانون له پلویانو څخه وو پرون پر خپل ټویټر په یو پیغام کې ویل چې حکومت بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د اوکراین له قلمرو سره د اشغال شو سیمو د بیا یو ځای کېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو یوه میرمن او د هغې لور په دې خاطر وژلې چې په کوټه کې د پولیو ضد کمپاین کې برخه اخیستې وه. د پاکستانی پولیسو چارواکي نصیب الله خان ویلي 50 کلنه سکینه بیبي او د هغې 40 کلنه لور علیزا پرون هغه مهال د دوو موټر سایکل سپرو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شول چې د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ماشومان ته ورکول. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابهوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. دا چې ولې په ریپورت کې به پرې خبر شي. په کندوز کې د چارواکو لاغه څرګندونو مخابرو چې وایي د چارداري ولسوالۍ کې د هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. همدارنګه به مو د کونړ په مرکز اسداباد کې د خاریانو له هغه ستونزې خبر کو چې د څښاک لوبو سره لري دوی د څښاک پاکي وب په خار کې په ډېرې سختۍ پیدا کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د هغه جرمن وګړي د ورسپارلو هڅه کوي چې د القاعده شبکې سره په همکارۍ تورن دي. پر دې سربیره مولدې هم خبرو چې د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د دې هیواد د ختیځ پر سیمو د کیف ولکه پراخیږي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام لا یاد مباسي. دوستانو تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګر ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. ټاکل شوی دی چې د امنیت شورا نن په نیویار کې د ملګر ملتونو په مقر کې د افغانستان په سوله کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحث وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې ښایي د دې وزارت سیاسي مرستیال ګډون وکړي. په اړه یې نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
افغان چارواکی وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د افغانستان استازیتوب ونه کړي. ښاغلی رباني د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور لری کې دوه وروسته د رابرسیره شوي لانجې د حل لپاره له څو اونیو رئیسې د جمعیت د ګوند د مشر په توګه له حکومت سره د خبرو اترو مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر او استازي محمود سایقل په خوا تر دی ویلي و چې په دې غونډه کې به ښاغلی رباني ګډون وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي تیر مخام ازادې رادیو ته ویل چې ښاغلی رباني د ځینو مهمو کورنیو مسایلو له کبله په هیواد کې پاتې کیږي او پر ځای ښایي د وزارت سیاسي معین په غونډه کې برخه واخلي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر مسائل کلان و حاد داخلی
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د کورنیو سترو او مهمو مسایلو په خاطر نیویارک ته خپل سفر فسخه کړ او ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت له موینانو څخه یو خی حکمت خلیل کرزای په دې غونډه کې ګډون وکړي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه مهمه بللې. د بهرنیو چارو وزارت معین نصیر احمد اندیشه د سه‌شنبه په ورځ وویل په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحثونه په پام کې دي. سیاسي کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپای وی امنیت شورا به د رباني لنه ګډون سره سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه بحثونه او پریکړې وکړي.
دا د یو خانه د افغانستان د حکومت ضعیف موقف خي او دا چې په حکومت کې هم نظری او همغږي وجود نه لري، مګر د افغانستان په مورد کې د سولې په باره کې فکر کولو کې عدم اشتراک د وزیر خارجه د افغانستان چې خپل شخصي ګټو ته نظر په ملي ګټو ترجیح ورکړې ده هم کوم اهمیت پکې نه لري. دوی حتما د افغانستان د سولې مورد خپل تصمیم نیسي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې د تیاریو خبرونه پر روانه اونۍ کې وروسته له هغه خبره شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کابل ته ولاړ او له افغان چارواکو سره یې ولیدل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي ویل دي چې په افغانستان کې سوله به د دې د ماموریت هدف وي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي د دې ولایت په چارداري ولسوالۍ کې له څلور ورځو راهیسې د افغان ځواکونو تصفیهوي عملیات روان دي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ ځینې سیمې د وسلوالو مخالفانو له وجود نه پاکې شوې دي. بلخوا د دې ولسوالۍ خلک وایي چې د روانو عملیاتو له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي او کډه شوي. اجمل آرین له سیمې تفصیل راکوي.
د پامیر د شلمې فرقې د رستیزوال سید قربان مسوی د پنځشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه عملیات کې د افغان ځواکونو د نموړي ولسوالۍ یولس لوی کلی د دولت ضد عناصرو لشتون څخه پاک کړي او نور هم د پرمختګ په حال کې دي. دغه سیمې چې موږ تصفیه کړي دي له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې وي او زموږ عملیات ډېر ښه پر مخ روان دی او موږ کوښښ کوو چې په تصفیه شوو سیمو کې د تلپاتې امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړې کړو. نوموړي زیاته کړه چې په دغه روان عملیات کې تر اوسه پورې دیارلس تنه وسلوالو مخالفان وژل شوي او اوولس تنه نورې ټپیان شوي دي. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان ځواکونه او پنځه تنه امریکایي ځواکونه یې وژلي دي. اما د کندز سیمه ییز چارواکي بیا د وسلوالو مخالفانو دغه ادعا ردوي. بلخوا د نوموړي ولسوالۍ خلک وایي چې د روان تصفیهي عملیاتو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه وتلي دي او اوس مهال له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګل احمد او ناز بیبي چې تازه د چهاردرې ولسوالۍ نهرې صوفي سیمې څخه بې ځایه شوي دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نه هغه د دې ملت غم کوي او نه دا خلک مایران پاتې دي چې موږ چاته د خپل داد وړاندې کوو. اخوا څوک دي؟ خو طالبان دي. له دې خوا یې دولت واري، له خوا یې طالب راواري. که راو نو وځي له کوره په کور کې مري، که میداني سي په سارا مري، دا خلک یو رقم مایوسه دي. لار ته ورکه ده چې موږ به کومه لاړ.
په دې ځمکه کې موږ له چاردرې نه ورسوي یاستو ځای نه لرو چې پکې ځوان دوک. په دې یخ ځمکه کې موږ ورسوي یاستو د خوراک شیا
بل پلو د کندز د کډوال او راستنیدونکو ادارې چارواکي د تازه بې ځایه شوو کورنیو شمیر په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې پر بې ځایه شوو خلکو اړینې مرستې وشي. د چهاردرې ولسوالۍ د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له نږدې او ناامنه ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. همدارنګه له بغلان او بلخ ولایتونو سره ګډه پوله لري او له پنځلس کلونو راهیسې د دې ولسوالۍ ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي او یا د ولسوالۍ د څو ځلې لپاره د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
تلشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بچیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د کونړ په مرکز اسداباد کې د څخلو پاکو بول نشټوالي خلک شکایت کوي دوی وې د خروالی له خوا نلونه غزول شوی خو په کې نشته چې د همدې عمل ډیر کسان د سین لککړو بو ګټه اخلي چې د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي په کونړ کې د ساده رادیو خبريال رهلان وری پر تفصیل لري
دلته د خروالی دننه د څخلو پاکو بو یو جوړڅه وستل شوی په خار کې د وبو رسولو د پاره پایپونه هم غزول شوی خو اوس په کې وب نشته د اسداباد خار وسیدونکو وای دوی د څخلو پاکو بو د نشټوالي په وجه غنو ستونزو سره مخ دي
نو مې نه صافه مو خو شخصي په خپل پیسو باندې وب راوړو ډیر مشکلات دي او کورونه ته وب راوړو کله د ریاستونو نه راوړو کله هم د لاندې منډه کور کې چینه د کله غین راوړو دوبو غړ مشکل دی ورور
زمانو مرپیق دی
تبدل جمنګ کله تیږي شوروان یاد مکتبونه نو وز یا کم زنانه ما شومان ورول لري یغه وبنه نش پیدا کولې ګرځي په دې بازار کې وبنه پیدا کوي یو نیم سړی کولری راډه کله غم د پیسو په بدل کې ورته وبره وړي دا ډرالو والا ګرځي هغه ته پیسې ورکي وبور لراوړي غم په دکان کې داخلي خو ځینې سم ما شومان بيخي تیږي شوی راشي وبنه شس کدلې به ته شړی
خلک وای د اسداباد په یو شمیر حمامونو کې د ویلو ککړې وب کارول کیږي او همدارس په هوټلونو او سموارونو کې د لوخو منځلو د پاره هم له همدی وب استفاده کیږي چې لامل خاریان په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي
فرحاد الله احساس ما د ټپور لسوالي سیدم کې ما مرکز اسداباد یو سموار لرم د نورو خارونو په تیر باندې ناپاک وب بيخي ډيري ویدلتا موږ مجبور یو سار وختي منډکل څخه آیا دولتي دفترونو څخه منګلار شوال ته وبراوړو یو ټپ کوبنګ د بدیر شوانی باندې تمامي کې ډیر سخت ستونز د وبو سره لرو
ورځ ما د چغاسره کې دکان د بازار کویان خو دې سيدي چې بیا هم ډیر زیاته چټلی لري
تاسو ګورئ د سينو بو ته هغه تم د سه مختلف قسمه غندونه را چول کې د دکانداران یو ګورئ یا داس نور د بازار ویالي ګورئ ډیر زیات ګندګي لري نو هم د سکول لپاره چې زیان لري د سکول لپاره مناسب وبني دي
ډاکټران وایي دا اسداباد په بو کې د پولیو یا فلج ناروغي مثبت وایرس موندل شوی او خلکو ته پکار دي چې له یادو بو د ځان منځلو او دس او نورو چارو کې لکار اخستلو څخه ډډه وکړي څو له یاد وایرس او نورو ناروغي وژغورل شي د اسداباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي رادیو ته د ناپاکو بو د کارولو او د هغه د ضررونو پاړه وویل
دغه منتنې اوبه چې دي دا د مورقې لپاره د سلاد لپاره د عمید لپاره د اعتیا لپاره د مختلفو چینجیانو د هغې د انتقال لپاره یو ښه پل ده اکثره خلک د خپلو بادرفتونو د کینارابونو اوبه دې ته راباسي خپل کثافات سب نه سنبالوي
خلک هم همدی خبرو اندېښمن کړي چې دا سینا خپل کورونو او اولادونو ته کومه ناروغي انتقال کړي د کونړ خاروالی مسولین بیا وایي چې دوی ژوره څا وستلې پیپونه یې په خار کې غزولي یو څه وخت یې خاریانو ته پاکې اوبه هم ورسولي خو خاریانو دوی ته د اوبو رسولو په بدل کې پیسې نه ورکولي نو ځکه پرې اوبه هم بندې کړې دي د اسداباد سرپرست خاروال انجینر محمد نسیم وایي
هدا اقل د دې ټوټې او یا د دې تیلو د ویلېدلو لپاره د میاشتې 500 روپۍ افغانۍ یا هر دکاندار شاروالۍ ته ټیکس ورکي تر څو دغه د دې جنریټر او د دې ټوټې دغه تمویل پیوشي او په زمين کې یو کاریګر چې موږ فني کاریګر واغم د دې د لپاره مشخص شوی او ورته به دا ټوټې او دا شیردان نه دای بیرته راغول چې کوم یو به ماته ده نو په همدې اساس باندې هغه د څلور پنځو میاشتو پورې د بلې تعویل ک داغه نروسته داغه او پشا لاړل او هغه نو وختل چنور دا بیل تاویل
هغه وای ک وس هم خاریان د هر دکان او کور پر سر 500 افغانۍ خاروالۍ ته ورکړي دوی چمتو دي چې ورته پاکي وب ورسوي
وس هم موږ د تاماده یو ک خاریان چیرته تعود وکي موږ سره او خپل بیل په وخت زمان تاویل کی موږ کولای شو چې هغه ته هم دغه پاک سکلو وب ورته دا بیرته تمویل کو او هغه ورته شرایط ورته برابر زمنګ د طرف نه ستونزه نشته ده.
د هیواد په اکثرو سیمو کې خلک د څخلو پاکو اوبو څخه بی برخې دي او اړ دي چې د سیندونو او ویالو ککړې اوبه وکاروي او همدا وجه ده چې په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي. که چیرته خلک غواړي چې پاکو او صحي اوبو څخه برخمن شي نو ورته په کار دي چې دولت سره لاس یو کړي او په ګډه همکاري له یادې ستونزې ځانونه وژغوري.
دوستانو اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان خبرونی د پنځشنبه په ورځ د خپل کلنی راپور په اړه د افغانستان پر برخه مقاله خبره کړې ده. مقاله وایي چې د کال په اوږدو کې په افغانستان کې وسلوالې جګړې ملکیانو ته هم درانه تلفات اړولې دي. مقاله زیاتوي چې د ځپنې له منځه وړلو لپاره د افغان حکومت پالیسي په خپل هدف کې پاتې راغلې ده او حکومت اوس هم د هغو ښځو چې په اخلاقي فساد تورنې وي غیر ساينسي او ځپونکي د بکارت معاینه کوي. مقاله وایي که څه هم افغان حکومت د ځپنو او هغو دولتي تجربو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړل چې ښځو ته زیان رسوي خو په عمل کې هیڅ تغیر نه لیدل کیږي. د ریلیف ویب په نوم یوې خپرونې په افغانستان کې په یو شمیر برخو کې د ښځو د ونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په جلال آباد ښار کې هغه سمپوزیم ته اشاره کوي چې ګډونوالو یې له تیر کال راهیسې په خپلو سیمو کې یو شمیر پرمختیايي کارونه کړي دي. مقاله د کونړ د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر په اړه لیکي چې دا یاد سمپوزیم ته ورته د تیر کال غونډې له ګډونوالو څخه یوه ده او له هغه راهیسې په سیمه کې د سولې په اړه له ښځو سره غونډې جوړې کړي او په دې اړه یې بحثونه کړي دي. مقالې همداراز په لغمان ولایت کې د یوې غونډې په اړه لیکلي چې په هغه غونډه کې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي هم ګډون کړی و. په غونډه کې په ختیځو ولایتونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ښځو پر ونډه ټینګار وسو. مقالې د میرمن سرابي له قوله لیکلي چې د سولې په هر ډول بهیر کې باید ښځې حضور ولري. مقاله وایي پر دې سربیره چې جګړه پر ښځو هم منفي اغیز کوي او شواهد شته چې ښځې د خپلو سیمو د سولې په ټینګښت کې فعالې غړي وي خو په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ښځو ګډون ته اهمیت نه ورکول کیږي. مقاله یادونه کوي چې ختیځ ولایتونه له پاکستان سره پوله لري او په دې وروستیو کلونو کې ځایي اوسیدونکو په جګړه کې د پام وړ زیاتوالی لیدلی دی. د کرکټ نیکسټ په نوم خبرونې د افغانستان د کرکټ ټیم لاسته راوړنو ته کتلي دي. مقاله لیکي چې د افغانستان لومړی کورنۍ میدان په هندوستان کې و او افغانستان په 2015 کال کې موافقه لاسلیک کړه چې د شاهد ویجی سنگ پاټیک سپورتي کمپلیکس به د کرکټ لوبو او تمرینونو لپاره کارولای سي. مقاله همداراز لیکي چې افغانستان تیر کال ټیسټ درجه ترلاسه کړه او دا د کرکټ په ډګر کې د دې هیواد لپاره یو مهم ګام و.
په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د یو وزیرستاني ځوان وژنې په پیښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپارولې او په بیلابیلو ښارونو کې په دې اړه احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کړي چې د وزیرستاني ځوان وژنه پکې غندل شوې. د دې مظاهرو په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ په پیښور کې هم یوه مظاهره وشوه چې ګڼ شمېر مدني فعالانو سیاسي ګوندونو غړو پکې برخه اخیستې وه. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان په ګڼو ښارونو کې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د یو قبایلي ځوان له محکمې پرته یا ماورای عدالت وژنې له امله احتجاجونه او لاریونونه شوي چې ګډونوالو پکې دغه ځوان وژنه غندلې او له حکومته یې د انصاف غوښتنه کړې ده. د دغه احتجاجونو په لړ کې د پنځشنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم احتجاجي مظاهره وشوه چې ګڼ شمېر مدني فعالانو د پختونخوا ولسي تحریک غړو او لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مظاهرې ګډونوالو په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي ویش کلن ځوان چې اصلي نوم یې نسیم الله و خو په نقیب الله مشهور وژنه په کلکو ټکو غندله. دا یې د پولیسو ناوړه کار وباله او د پېښې د بېپارۍ پلټنو لپاره یې د یو عدالتي کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. د دغه مظاهرې ګډونوالو د پښتنو قتل عام او له پښتنو سره تعصب بند کړی او د سند صوبې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول او ټینګار یې کاوه چې نقیب الله محسود بېګناه و باید د وژنې پلټنه یې وشي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود او مدني فعال طارق افغان احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال د سند حکومت له پښتنو سره په امتیازي چلند تورن کړ او د وزیرستاني ځوان وژنې ریاستي ترهګري وبلله.
موږ نور د پښتنو قتل هم نه منو، نور د ستاد د دهشتګردي الزام نه منو.
دا ډیره د افسوس خبره ده چې د پښتنو سره او نور د ټولو قبایلو سره امتیازي سلوک روان دی، که د نقیب قتل دی. دا سوسایټي د ځناور یو سوسایټي جوړه شوې ده. موږ دا ګڼو چې دا د نقیب قتل بیا ریاستي دهشتګردي ده او ریاست د دې قتل ذمہ دار دی.
د کراچی پولیسو سورز مخکې د اوږدو خکلو ویښتو او خکل ځوانۍ د غویش کلن ځوان نقیب الله محسود په یوې نښته کې له درېو نورو کسانو سره یو ځای وواژه. د کراچۍ د پولیسو یو مشر راو انور چې د نقیب محسود د وژنې تور پرې لګېږي، تر دغه نښتې وروسته یې دا وکړه چې د نقیب الله په ګډون سره وړه وژل شوي کسان د تحریک طالبان پاکستان ترهګر وه. خود نقیب الله مسعود د کورنۍ غړو او ملګرو بیا د راو انور ادارت کړه. پولیس مقابله یې جالي وبلله او بېلابېلو رسنیو ته یې وویل چې نقیب الله یوې ترهګرې ډلې سره تړاو نه درلود، بلکې په کراچۍ کې درخت دکان لره چې د رواني میاشت په لومړیو کې نامعلومو کسانو له همدې دوکانه یووړ او څو ورځې وروسته د پولیسو لخوا وژل شو. پر ټولنیزو رسنیو د نقیب محسود له وژل کېدو او د هغه د فیسبوک پاڼې د تصویرونو تر راښکاره کېدو وروسته تاوده بحثونه راپورته او د خلکو غوسه راوپارېدا. د پولیسو مقابله جالي وبلل شوه او پر پولیسو او د سند ایالت پر حکومت سختې نیوکې وشوې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری چې په سند ایالت کې حکومت دی، تر دغو احتجاجونو وروسته د پولیسو لخوا د نقیب د وژنې د پیښې نوټیس واخیست او د سند کورنیو چارو صوبایي وزیر سویل انور سیال ته یې د پلټنو امر ورکړ. په عین حال کې بیا د عوامي نشتل او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځینو غړو وروسته تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم تور پورې کړی چې نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی دی. عمران خان پر خپل ټویټر پاڼې په دې اړه لیکلي چې دغه ځوان د جنوري په اومه پولیسو په کراچۍ کې وړی چې بیا وروسته اس اس پی راو انور وژلی دی. د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف ګوند د نقیب الله مسعود د وژنې په ضد په سند اسمبلی کې قرارداد هم وړاندې کړی او د پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیسیون د جوړولو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د دې هیواد د ختیځ پر سیمو د کیف ولکه پراخي کې د اوکران ولسمشر ویلي چې د خپل هیواد له قلمرو سره د اشغال شو سیمو د بیا یو ځای کېدو هڅو ته به دوام ورکړي. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
روسیې د اوکران د پارلمان هغه پریکړه چې د دې هیواد په ختیځ کې د دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنگ اعلان بللای. لایحه د دونباس په نوم د اوکراین د لوهانسک او دونیتسک د ختیځو ولایتونو هغه سیمې چې د بلتون پالو په ولکه کې دي په موقتی ډول اشغال شوې بللی او روسیې یرغلګر هیواد بللای. کریمیا ټاپو وزمه چې روسیې په 2014 کال کې له خپل قلمرو سره زمیمه کړه هم په خوا د دونباس یوه برخه ګڼل کېده. کیف هیله لري چې د لایحه به د هیواد په ختیځ کې د دولتي واکمنۍ له پراخولو سره مرسته وکړي. د اوکراین 4.5 کسیز پارلمان دا لایحه چې په دې هیواد کې د لانجو او مظاهرو باعث شوه پرون په 290 مثبتو رایو تصویب کړه. ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د دې قانون له پلویانو څخه و د دې لایحې له تصویب وروسته په لیویف ښار کې د وینا پر مهال د اوکراین د پارلمان د یووالي ستاینه وکړه.
підтримана моя президентська стратегія звільнення
до Донбас де азадаволо ла паразма де стратегія ім латарошу ау зале де кабала де толу вакилану манандоям дале де кабала хам ма та дера мухайма да чихай زمون پارلمان دا وړتیا لري چې کولای شي د اړتیا په وخت کې یو خلووي پروشینکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې هم خوښي څرګنده کړه او پر ټویټر یې ولیکل چې حکومت بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د اوکراین له قلمرو سره د اشغال شوی سیمو د بیا یو ځای کېدو هڅو ته دوام ورکړي. خو مسکو د دې لایحه تصویب د جګړې له چمتووالي سره انډول بللی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پریکړې ته د نوې جګړې لپاره له تیاری پرته بل هیڅ نوم نشي ورکول کېدای او خبرداري ورکړ چې دا لایحه به په اوکراین کې کړکیچ لا پراخ کړي او خای د نړۍ د سولې او امنیت لپاره داسې عواقب ولري چې اټکلی نشي کېدای. ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم ادم خان زنه خیلی هم له خوست څخه. په خوست کې د کوچیانو او د خوستوالو تر قومونو ترمنځ سخته جګړې کیدونکې دي، ځکه د خپلو منځو کې په ځمکو جنګونه لري. حکومت هم دا هیله ده چې دا ودروي. یو په یو لاره بندوي د ستونزو سره مخامخ وي او بل په بل لاره بندوي د ستونزو سره مخامخ وي. مونږ بې ګناه یو، مونږ پکې ځورېږو کړېږو. حکومت نه مداهره ده چې دغه لاره بندې کړي. وسلام په درناوي دي پیغام په خپرېدو.
السلام علیکم. زه آزادی رادیو ده پیغام پریدم زابل ولایت څخه. موږ دوی وره نه په خانه ورو په زابل ولایت کې سیمریزار خلک راړ په وازان چې ور سره د 4 لښتې کې د 4 لښتې ور سره کیږي. دا دغه ځای نه دی چې پاتې راګي نو په ماجد کې دیږي. هغه له ډیره دی غاده سره بیا په ماجد کې فلمونه ګوري یا د په وازان د مریضانو سره باندې کې دی ځای ورته جوړ. والسلام.
السلام علیکم زه محمد کریم د پکتیکا ولایت یو سرخیل ول صالینه یو سرخیل لکلی څخه زه د پکتیکا وایم څخه دا غوښتنه لرم چې موږ د یو سرخیل ول صالې د سرخیل فکلې کې مقصد نشته یو مقصد دې مته ځانه هغه دا چې ولال دې یوازې تعمیر لري او کوتي په پاسپټ نه لري هم دا څو کالو راځي چې هغه ولال دې مو خوانځي نه لري ټول څه تفصیل او چې دا پکتیکا والی څخه دا هله لرم چې دا موږ څه خوانځي جوړ کړي او دا خوانځي مرا ته فعال څه نور خوانځي راته جوړ کړي مو ماشومان مرکزی لیسې ته رواني ډیر څنګه چې هغه ډیر مشکلات وتره مخامخ کیږي ورسلام پېښنه
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے
دوستانو د سهار ته نیمه بجې شوې ور بیا په مخې د مهمو خبرونو سر ټکو ته د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړوند بیا رغونې له پروګرام سره د شاوخوا شپږ نیم میلیون ډالر په ارزښت مالی مرسته کوي په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندوی هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو شمنې کړې دي اسپانیا غواړي د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د روزنې د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې لوی قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداری وي روسیې د اوکراین د پارلمان هغه پریکړه چې د هیواد په ختیځ کې د دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنگ اعلان بللې او پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو یو میرمن او د هغې لور په دې خاطر وژلې چې په کوټه کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول دوستانو مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو کور کلی خبرونه واورئ د خبرونې وروستی ریپورت راخلو د امریکا متحده ایالات د هغه جرمن وګړي د ورسپارلو هڅه کوي چې د القاعده شبکې سره په همکارۍ تورن دي کریستیان ګانزارسکي له 15 کلونو راهیسې له تروریستي شبکو سره د اړیکو مرستې په تور په فرانسې کې بندې دي جزئیات له فریبا ظاهر ناورو
د امریکا د عدلی وزارت د چاشنبه په ورځ پر دغه کس لګیدلی تورونه اعلان کړل چې ویل کیږي د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې همکاري کړې او د تروریستي بریدونو په ترسره کولو یې مرسته ورسره کړې ده کریستین ګانزارسکي اوس مهال له 15 کلونو راهیسې په فرانسې کې د تروریزم سره د همکاري په تړاو بندې دی ویل کیږي نوموړي د 2001 کال د سپتمبر د 11 متر بریدونو د مخه په پرله پسې ډول د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې درلودې امریکایي څارنوال دانا بوینت په یو بیان کې ویلي چې ګانزارسکي القاعده شبکې ته د امریکا د پوځ پر ضد د بریدونو په تړاو د معلوماتو او ټکنالوژۍ برابرولو په برخه کې مرسته کړې ده دغه کس له اصله پولنډي دی او د امریکایي اتباعو د وژنې او له تروریستي شبکو سره د مرستې په ګډون له ګڼو تورونو سره مخامخ دی ویل کیږي نوموړي د 1999 او 2001 کال ترمنځ موده کې لږ تر لږه 15 ځلې له جرمني څخه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي چیرې چې هغه له اسامه بن لادن او د هغه له افرادو سره چې په ختیځ افریقا کې د امریکا پر سفارتونو او بیا د 2001 کال د سپتمبر د 11 بریدونو پلان او ترسره کړل همکاري وکړه تیرونی ګانزارسکي په فرانسې کې درې د زندان ساتونکو په قیچي زخمیان کړل په پاریس کې محکمې په 2009 کال کې نوموړی په دې تور په 13 کال باندې محکوم کړ چې په تونس کې په یو بمی بریټ کې ښکېرو بلل سو په هغه بریټ کې یو شتنه وژل سو چې څوار لسی جرمني سیلانیان ول ګانزارسکي د 2001 کال د سپتمبر د 11 بریدونو پر مهال په جرمني کې وو د امریکا د عدلی وزارت په وینا ورسته د معلومه سو چې ګانزارسکي ورلمخې پوهېده چې یو مهمه پیشه کیدونکې ده
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د تاسو په کلیو کې تشنابونه څه ډول جوړ شوي دي آیا پاکي یا نظافت ته پاملرنه شوي نن په همدې کلی غږیږو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر راز محمد خان دی نوموړی د ټولنې پر مشرۍ د بشپړې افزلسي پاکله غږیږي
د ټولنې پر مشرۍ بشپړې افزلسي ها یا سی ایل ٹی ایس دا کلیوالو ته د انګیزه ورکولو یا فکر ورکولو یو طریقه ده چې د دې په پایله کې مونږ ته یو پاک کلی په لاس راځي. دا په دې معنا چې مونږ کلیوالو ته د دوی د نظافت او یو زلسه د خو کړنو په اړه انګیزه ورکوو او دوی هڅوو تر څو دوی خپل کلی پاک ساتي او یو زلسه او نظافت په خپل ورځني ژوند کې مراعت کړي. د نظافت او د حفظ الصحه ترمنس توپیر دا دی چې حفظ الصحه د ټولو هغو تسهیلاتو برابرولو ته ویل کیږي چې په هغه سره نظافت رامنځته کیږي. مثلا د کیناراب جوړول، د سیپټیک څا جوړول، د تشناب جوړول، همدارنګه د غایته موادو د په منظمه توګه ځای په ځای کول، دا د حفظ الصحه برخه ده چې مهم او عمده برخه په حفظ الصحه کې دا ده چې انساني غایته مواد په سمه توګه باندې ځای په ځای شي. او نظافت هغه پاکوالی چې بلاخره د حفظ الصحه په مراتبولو سره منځته کیږي، هغه نظافت دی. یعنی نظافت یې سافټویر برخه ده چې نرمه سړی د مرض نه پرې ساتل شوی. هارډویر برخه یا حفظ الصحه چې ده، هغه د دې شیانو تنظیم کول دي چې تشناب جوړ شي یا کیناراب جوړ شي، هغې هغه بیرونی سوریا چې د هغه په منظم ډول باندې پرده ولري چې مچان ورته رانشي، د هوا لپاره پایپ ولري، او دا غایته مواد کله چې دوی روباسي په پټیو کې وانچي په منظم ډول باندې هغوی لري یوځي کې ځای په ځای کې، او پسته یو څه مودې شپږ میاشتو نه تر نهه میاشتو هغوی روباسي او بیا په خپلو پټیو کې وکاري. یعنی ټولنې په مشرۍ بشپړې فضل صحه کې مونږ دا وایو چې مونږ کلیوالو ته انګیزه ورکوو تر څو دوی خپله په خپله باندې خپل نظافت فضل صحه وساتي، په خپله ځان ته تشناب جوړ کړي، په خپله خپل کلیوال دې ته وهڅي چې کلی پاک وساتي، په خپله دا خزلې چې په کلي کې جامدې خزلې رامنځته کیږي دا په منظم شکل. یو هغه خزلې دي چې په کور کې تولیدیږي یا د کور په سطحه خزلې، هغه چې د جارو په اخره کې لاسته راځي، دا باید کمی ونه ګڼل شي. هغه خزلې چې د خوړو تر تیارولو وروسته آشپزخانه کې تولیدیږي، دا باید په دې ته باید ارزښت مونږ په دې لحاظ ورکړو چې کدا چیرته په سمه توګه ځای په ځای نشي نو دې کې میکروبونه وده کوي او بالاخره زمنګ او زمنګ د کورنۍ د غړو د مریض کېدو یا د ناروغۍ دو سبب کیږي. په خزلو کې تر ټولو خطرناک ډول د انساني غایته مواد دي چې هغه په ملیونها او میکروبونه لري او مختلف ناروغۍ رامنځته کوي. کچیرته دا په سم ډول باندې په منظمه توګه ځای په ځای نشي نو هغه کال ته مچان ور سره تماس پیدا کی، نو بالاخره هغه مچان کورونو ته راځي او په کورونو کې د مختلفو سیزونو باندې کینی. او کچیرته دا مثلا په آزاد فضا کې څوک رفی اجتو کې هغه شمال خاورې او باد سره هغه ځي په دې اوبو کې، او کدی هغه اوبو نه مونږ استفاده وکړو په سم شکل وای نه شو، نو هغه میکروبونه په هغه کې پات کیږي او د کورنۍ غړي مو ناروغه کیږي. تر دې د څو چې ډیر زیات په دې ناروغي او سره مختی او مشکل سون ماشومان دي، ځکه چې ماشومان د بدن مقاومت کم دي، نو دې ډیر زیات په دې ناروغي باندې د اخته کېدو چانس زیات وي.
که په دې باندې اوس خبرې وکړي چې د روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کړی دي؟
د عامه روغتیا وزارت د کلیو پراختیا او بیا رغونې د وزارت او نور همکارانو په مرسته باندې دوی د ټولنې پر مشرۍ بشپړې فضل صحه او د نظافت او فضل صحه د ارتقا پروګرامونه په مختلفو ولایاتو کې لري د افغانستان، چې تر دې وسه پورې مونږ د ټولو همکارانو په مرسته دې نتیجې ته رسیدلي یو چې ډېرې کلی د مختلفو ولایاتو مونږ پاک اعلان کو. د یو پاک کلی معیارونه چې مونږ کلی پاک اعلانو دا دي چې هغه کلیوال ټول په آزاد فضا کې رفی حاجت نه کوي، کینارابونه ځانوی ته جوړ کړي دي او دوی په منظم ډول باندې هغه کاري د سینه چې واځي جوړ کړي او کاري، او په کلی کې په آزاد فضا کې د رفی حاجت نخې نخانی یا د غیته مواد نخې نخانی نشته دي، او دغه کیناراب شو دي جوړ کړي دي، پرده لري، دروازه لري، بیرونی سوري چې دی هغه بند دي، مچان نه ورننه وزي، د هوا لپاره یو پیپ پکې لګیدلې چې هغه د دې د شنب هوا بدل کی. نو دا د یو پاک کلی معیارونه دي چې په دې پاک کلی کې کله چې په آزاد فضا کې رفیاجت ونشي یا هغه انساني غایته مواد یا خزلې په منظمه توګه ځای په ځای شي، نو دا کلی او به پاک دي، خلک نه ناروغه کیږي، او هم چنن د دوی هغه سلیقه یا هغه فرهنګ دي کلی هم سره ډیر خخ کاری، خلک ترې متاثر کیږي کله چې په دې کلی تیریږي او ماشاءالله څومره پاک کلی دي. او د دې ترڅنګ چې دا برنامه دوامدار پات شي، چون مونږ په هر کلی کې یو کال لپاره کار کوو، یو کال لپاره مونږ په مختلف ولسوالیو کې مختلف شمیر کلی ټارګټ کوو، نو تر هدف لاندې نیسو. نو هلته به کلیوال باقي کله چې یو کال پوره شي او کلی پاک اعلان شي، به هغه د کلی ترمنځ چې مونږه نارینه او خزینه ګروپونه انتخابو هغه بل اخر دا تبلیغات او دا پروګرام پر مخ وړي او کلی کې خلکو ته وایي چې خپل کلی چټل نه کوي ترڅو ناروغ
نه شي. په دغه کارونو کې له تاسو سره څوک مرسته کوي چې کله تاسو دوی ته اما په هواي ورکوي چې دوی خپل کلی پاک وساتي یا خلک هم همکاري لري؟
کثیر ته خلک همکاري ونی کې دا هیڅ امکان نه لري چې تطبیق شي، ځکه د دې نوم نه ښکاریږي چې د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه مونږ د کلیوالو سره صرف تسهیل کوو، هغه سره خبرې کوو، د هغه د خلینې خبرې راخلو او هغه ازرار چې د دې میکروبونو او د دې کثافاتو لکبل یا خزر لکبل دوی ته متوجي دي هغه ازرار د دې د خلینې راخلو او بیرته دوی ته وایو چې راځي چې په ګډه باندې دا مشکل سره حل کو. او په هر شل کلو باندې مونږ یو ټیم لرو چې هغه ټیمونه هر ځل په منظم ډول باندې د کال پوګدو کیږي او د خلکو سره کار کوي. نهایي هدف تر دې دی چې خلک سلوک ته خلکو تغیر شي، چلند دي تغیر شي، او د چلند تغیر یو څه وخت غواړي. نو ځکه مونږ شل کلی د یو کال لپاره ټارګټ کوو، تر هدف لاندې نیسو چې یو ټیم په واسطه باندې چې په ټیم کې د پنځو نه تر شپږو کسانی او دوی ورزي او کلیوالو سره مونږ پاوله کې ولو یې ستره غونډه نیسو چې په هغې کې مونږ د ټولو کلیوالو سره د انګیزې ورکولو خبرې کوو. ورته وایو چې ښه، ستاسو کلی پاک دی، ستونزې لري، څوک تشناب نه لري، ولې نه لري، آیا دا تاسو ته تاوان لري، نه لري؟ بالاخره هغه کلیوال چې ډیر فعال دي هغوی مونږ ته خپلې ګوتې جګوي او هغوی مونږ د کلیوال د مرسته کوونکو په توګه ځانو سره نمونه یاداشت کوو او بالاخره بیا په دوامداره ډول باندې د کلیوالو سره هغه برنامه تعقیبو تر څو چې ټول کنارابونه جوړ کړي وای کاري.
تر اوسه پورې څومره کلی تاسو پاک اعلان کړي دي؟
په مختلف حالاتو کې مختلف شمیرونه د شمیر د کلو مونږ پاک اعلان کړي دي او هدف هم دا دی چې تر 2025 پورې افغانستان مونږ پاک اعلان کړو په آزاد فضا کې. ډیره فیاجت څنګه کلی چې مونږ تر اوسه پورې پاک اعلان کړی هغه لوی لوی ولسوالۍ چې مونږ پاک اعلان کړی دي، نیلی ولسوالۍ چې د دایکندي ولایت مرکز دی دا مونږ پاک اعلان کړی دي، خاش او کشم ولسوالۍ په مکمل ډول باندې مونږ پاک اعلان کړی، او په نږدې وختونو کې به مونږ قلاینو چې د بادغیس مرکز دی او بامیان بامیانو مرکز مونږ پاک اعلان کوم. باید وایم چې په هر کال کې یو ټیم 25 کلی تر هدف لاندې نیسي. په هر ولسوالۍ کې درې او څلور ټیمه کار کوي.
څومره په دې کې پاکي په نظر کې نیول سوي؟ 2% بیا غته پاکي نه وي.
مونږ د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سي هک چې کله مونږ کله پاکي نه وو هغه کې څو خپل شرایط لري او تر ټولو مهم او ستر دا دي چې په کلی کې باید په آزاد فضا کې رفي حاجت یعنی انساني غیته مواد باید هلته نه وي موجود. کله چې په کلی کې دا موجود نو مونږ کله پاک نه لانه او د دې اعلان په پروسه کې موږ سره د معرف وزارت، انکشاف، اتحاد، شاروالۍ، مختلف همکاران د مسوزي نور شرایط هم دې سره شته دي. مثلا په کلی کې کنارابونه جوړ شي په نظم ډول کارول کیږي، بیرونی سوری بند دی، داخلي سوری پوخ لري نه لري، او د هوا د پاره واکش پیپ لري یا نه لري، مچانو سره په مستقیم تماس کې دی نه دی، او د کلیوال اوبه په منظم ډول باندې پاکي ساتي، پاکي ذخیره کوي، د کم زینې راخلي، کم سي کاری، او حویلی پاکی دی، او په کلی کې نور جامد فضله مواد یا جامد کثافات یا خزلی چې د کلی شکل یا منظرې بدرنګ کړي شته که نشته، نو دغه معیارونه دي چې په دې باندې
کلی پاک اعلان وي. څومره په خلکو باندې مثبت تاثیر کوي تاسو کلی دغه کلی پاک اعلان کوي؟
په خلکو باندې مونږ ډیر ښه سکسس سټوری یا کامیاب کیسې د دین لرو چې په ډیرو کلیوالو باندې تاثیر کړي دي. حتی ځینې کلیوال چې کله د دې بهانه کوي چې زه د کناره وس نه لرم او زه په آزاد فضا کې رفي حاجت کوم، نو مونږ هلته دوی سره دوی د درملو د مصرف محاسبه کوو. په هماغه ورځ چې کله انګیزه ورکوو نو درمل مصرف محاسبه کیږي. مثلا په کلی کې مونږ وایو چې څومره کلیوالم ناروغه کیږي، مثلا لس کسه په میاش کې څومره مصرف په یو کس راځي. مثلا اوس خو دوا نیم قیمته دي یا 1000 روپۍ یا 2000، که 1000 روپۍ وي نو میاش کې 10000 شولې، د کال 1,00,000 شولې. نو مونږ ورته چې په 1,00,000 خو بلا تشنابونه جوړیږي ډیر شمیر، نو تاسو ولې ځانون نه ساتئ؟ تاسو خو آباد خلک یې، مونږ ته دا موی چې مونږ ناروغ یو، نو یا غریبانان یو. په اوله کې مونږ د کلیوالو سره انګیزه ورکوو او هغه ځان ته ځینې خاصې مهارتونه لري چې کلیوال دې ته تشویقو تشویقو چې بالاخره هغوی ټول دې ته مجبور شي چې خپله کنارب جوړ کړي. او که چیرته جوړم نه کې هغه نور کلیوال چې جوړو هغوی ته وایي چې ستا همسایه کنارب جوړ نه کې نو تا ته هم خطر دی، که نه جوړې یا شر ورته کوي چې مونږ در سره خپله جوړو. خدا باید وایم چې مونږ په د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه کې هیڅ ډول مرسته د کلیوالو سره غیر د عامه پوهاوي او غیر د دې چې د دې سلوک تغییر کې مونږ یو شیم دوی ته نو ورکوم.
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
تاسو نه مننه.
قا قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خبري باوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کابل ښار زرګونه خاریان په ښار کې لکه کړی هوا جوړیږي او د همدغې ککړې هوا زیانونه هره ورځ د ناروغۍ په بڼه ګالي. ککړه هوا مو په تدریجي بڼه وژني او د دغې تدریجي وژنې پایل د کابل ککړې هوا کړی چې ښاریانو ته مالي او بدني زیان رسوي. د هوا د ککړتیا لامل او زیانونه څه دي؟ ولې د کابل هوا ورځ تر بلې ککړیږي او د چاپیریال د پاک ساتنې لپاره مسؤول ادارو څه کړي؟ دغه پوښتنې دي چې د کور کلی په دغه خپرونه کې به په یو ځانګړي بحث کې ځواب شي. خپرونې ته مو د بحث لپاره د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ولی مدقق، د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس احمد بهزاد غیاسی، د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی او د کابل ښار اوسیدونکی ابراهیم ایمان رابللي. تاسو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه.
لومړۍ پوښتنه له ښاغلي ابراهیم ایمان پیلو. ښاغلی ایمان، د کابل ښار د یو اوسیدونکي پایس د کابل ښار اوسنۍ هوا څه ډول ارزوي؟
پخوا موږ تاسو ته مشرانو کیسې کړي دي چې کابل ښار د ښارونو د ناوې په نامه یاد دي، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هوا دومره ککړه شوه چې خلک غواړي چې د کابل ښار نه ووځي. او زه خپله یو حساسیت راته پیدا کړی دی، ډیر وخت زکام وم کنه. بیا زه یو ډاکټر ته ورغلم، نو هغې راته وویل چې دا کېدای شي د ککړې هوا تاثیرات وي کنه، برونجېږم، سینه مې خرابیږي.
او مننه. له موږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب یوسف زی هم شته. ډاکټر صاحب، تاسو د ایمان صاحب خبرې واورېدلې؟ دوی وایي چې دوی مریض ول، کله چې ډاکټر ته ورغلل وایي دا زکام دی، ککړې هوا تاثیر ده. تاسو دا راته وایي چې دا ککړه هوا د کومو ناروغیو سبب کېدلی شي؟
لکه ایمان صاحب چې ورکه څوک داسې مسایل زمینه په خپله پاغه د وجود په ساختمان کې ولري، کله چې د ککړې هوا سره مواجه شي دوی ته هغه حساسیت پیدا شي او دغه حساسیتونه فرق کوي، په سترګو کې سوزش، د مخ سوزش، یا حتی کله کله دوی د ځان خارښت ورته پیدا شي، او یا هم وپرنجېږي، وټوخېږي، او حتی نفس تنګي ورته پیدا شي.
راګرځو د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق ته. که تاسو درته وایي چې تاسو خپله دغه د کابل فضا څومره ناپاکه وینئ، البته کوم مسایل تاسو لري دغه په طریقه تاسو د چک کوي، په څه اندازه د هوا چټاله ده؟
موږ د کابل د هوا په ترکیب کې ګرد او خاوره، یا په بل اصطلاح باندې غته موږ معلق ذرات وایو، دالر د دې کچه ډیره لوړه ده. د دې سره په خوا کې نه باز نور غازات دي چې هغه په تیرو کلو کې تاسو په یاد وي د کابل د ښار واټونه او سړکونه تقریبا اکثریت خامو، دغه نقلیه وسایط بس د کابل په ښار کې تګ او راتګ کوو، په نتیجه کې به دغه ګرد او خاوره ډیره زیات هوا ته پورته کېده. دغه کچه اوس د کابل ښاروالي تقریبا په تیرو دوه کلو کې درې کلو کې د کابل د واټونو اصلاح او پوخوالي ته ډیره پاملرنه وکړه، یو څه اصلاحات پکې راغلي دي.
تاسو غواړئ وایئ چې اوس هوا یعنی یو څه ښه شوې ده؟ د پخوا پرتله پاکه شوې ده، غواړئ هم دا ووایئ؟
دقیقا غواړم دا ووایم چې هغه تشویش چې په تیرو کلو کې موږ درلود اوس هغه تشویش نه لرو. ولې هغه کومه حواس یو انسان ته یعنی د پاکې هوا په تعریف کې راځي، تر اوسه موږ هغه تعریف ته نه یو رسید.
بله مننه.
مشکل تر اوسه هم شته، ولې هغه مشکل چې موږ څو کاله مخکې درلود اوس نه لرو. یو څه کم
سوی ده. ایمان صاحب، مدقیق صاحب وایي چې د کابل هوا د تیرو کلو په پرتله یو څه پاکه شوی ده، البته دلیل مو ویل چې سرکونه پاک شوي.
زه د خبرې سره نه یم موافق، ځکه چې موټر زیات شوي دي په خاکلونو نه، حمامونه زیات شوي دي. د کارتینو خواته مونږ څو کاله مخکې اوسېدو، یو حمام مونږ لرلو، اوس په منطقه کې څلور پنځه حمامه دي چې هره ورځ لوګي دودونه ورنه پورته کېږي، دا طبعا هوا چټلوي. زه خپله د پوهنتون نه راوځم ماښام، سترګې مسوځي، ټول محصلین وایي چې هوا ورځ په ورځ خرابېږي. نه پوهېږم دقیق صاحب د کوم ادرس نه وایي چې هوا ښه شوې ده د مخکې کلو په پرتله. حمامونه دومره ډېر شوي دي چې ټول تیرونه پکې سوازي، پلاستیکونه پکې سوازي، هوا چټاله کوي ورسره.
مدقق صاحب ډیر لاند بعد ایمان صاحب جواب تاسو وایي تاسو روس سبب بیا راسو رئیس صاحب البته لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې ویل موږ سره د کابل ښار ولې د تنظیف د برخي رئیس غیاث صاحب هم دلته شته ناس دی خو لومړی به مدقق صاحب د ایمان صاحب د خبري په جواب کې کوم څه وړي وي
زس کوم شای وایم د اسناد باندې وایم د کابل په ښار کې د هوا په ترکیب کې تقریبا 2% ګرد او خاور د غری سسپنشن و د دې سره په خوا کې تقریبا 1.5% د رهایشي ساحونه او لږه کوم ځینې سه لک تجارتي دی لغونه منستر دي بل خبر سه د ایمان صاحب اشاره ورته وکړل سه مثلا ټیرونه سوځي یا تیل دی یا نور نقله وسایتي د غوی سهم خصوصا په د مالق او زراتو کې 10% جوړي د غو سره په خوا کې دغه د خختو بچي سه د کابل په خار کې خصوصا د سبس پور وسولي کې د اومده سورس ده د 12% جوړي په مجموع کې دغه ټول ننواینه کې په کابل خار کې بیا هم هغه پخوانی حالت وروګرځي نو بیا 3% جوړي په حمامو کې دومره زړه ټیرونه په کابل کې نسته چې حمام په ګرم کې تاسو او په حمامو کې زغال سوزول کېږي د ډبرو سکار دا د ډبرو سکار په
اسانلري او موزر
کامل نه لري دغه اومده برخه جوړي لدی ولی وسوک حمامونه وټړو
او ورسته به تاسو ته بیر سره وګرځو او سره زو د کابل خار ولې د تنظیف د برخه رئیس ته غیاث تاسو د ناستو ملمنو خبري واوریدلې او د دوی نیوکه په حمامو باندې و د خختو په بټي باندې و په نانوایي باندې و چې هغه څه وځي چې هغه د کابل هوایي ډیر نه پکه کړی ده د تاسو جواب به دوی ته چوي
په کورو او په اسنافو کې خلک زغال څنګه استفاده کوي چې دا ډیر یو غټه مشکل ده په کابل خار کې او بل کوم وسایل چې په کابل کې ده هغه ټول ستاندرد نه ده ماشينونه په ستاندرد توګه تیل پروسس نه کوي او هغه اړیدګي هوا ته یو عمل ده خو په کومه موضوعاتو کې چې شاورولي کابل ډیر جدي پاملرنه لري ټول نانوایی په کابل خار کې غازی سیستمونه لري حمامونه ته ټول توصیه کیږي او ټول لنواهی نظارت کیږي چې دا ټول باید زغال څنګه استفاده هم کوي باید د تصفیه سیستم باید ولري چې په ډیر نواهی کې ډیر حمامونه شته چې همدغه تصفیه سیستم لري خو ځینې ځایو کې تصفیه سیستم نشته او مغه لک مشکلات جوړي په هر منطقه کې مشورولي کابل په دغه موضوع باندې ډیر جدي برخورد کوي
بیا به هم لیمان څخه پوښتنه وکړو ایمان صاحب هغه څوک دی چې دای د کابل ککړیاونه ډیر زیات متضرر ده خپل ناروغه سوي د کورنۍ غړي او نور دای لککړیاونه بولی ایمان صاحب رئیس صاحب خبرې تاسو واوریدې دوی ویل چې ډیرای دود هغه کورونه دوی ټایرونه سوځي او دوی لامل دي او خاروالي خپل دند ډیر په خاتو غسر تر سوالې ده امامونه برسي کړی دي د خښتو بټې ده تاسو د خپل سترګو لیدلې حالت وګورئ
دولتي اورګانون تاسو خبري اعلان ورشي ز رادیو یا ورم تلویزیون او رم دوی دوه خبري کوي چې مونږ ترخه رو په ترخه کار کوو او بیا یا وایي چې مونږ اما په هوای کړای ده ورس پوره زمونه زیاتیږي بیا وایم نه اما په هوای شوای ده په کار خدا سي وات چې دوی اما په هوای وکی د تلویزیونونو لیلارې د رادیو نو دلاره بینارونو دلاره تاسو خپل د دې خار وسیدون کې تاسو به یو بینار نه ویلې د لای چې د ککړیا وا په اړه شرولې لګولې وی
ریاسي صاحب ایمان صاحب وای چې خاروالي لکه څنګه چې په کار د کار نه کوي
زموږ د محیط زیستی ریاست په دغه کال کې مخکې کلونه ډیر اصناف ته عامه په هوی ورته ور کړی دا او هر دکان ته سیار تیمونه زموږ سرما فصل نه مخکې ټولو دغه حمامونه ته او بل ځایونه ته چې زغالسان چې سوزی هغه ته ټول ما په هوی شوې دا ورته مونږ په دغه ملک دغه سی زای کی ژوند کوو چې خلک کله کله غیر قانوني کارو ته لاس وهي او کدا سی وشي چې خلک ناحیه ته مراجعه وکي او شرولي سره همکار وسی داسې نس کیدای چې همامونه ټول د زغال څنګه وسوځي او خلک هم ونوي ځکه چې یو ناحیه ډیره غټه سهاله لري او مونږ نشي کولای چې په هر حمام کې یو سړی ودرو غلطه او حمام نه نظارت وکي
ایمان صاحب له خاروالي سره د خلکو د همکاري په اکله څه وایي
کدوی را تمخ کی شی خلب وبس شاته شی دوی به هی دخه پاکستان کې نه دی ګوره چټلای بیزی ما خورځوي یا امامو کې ټیرونه ما سوځي زو غلی سنگ ما سوځي دوی دا کار نه دی کړای په شرولای نه اومن په دې ورګنون نه خلق بیدبار دی وای چې دا اس یو کیسه روانه ده کار نه کوي کدوی کار ته کار وای خلق ملاتړ دی یار وخت خلق ملاتړ دی
بله غیاسی صاحب خلق به څنګه دی تاسو په کار باور وکړي
مونږ کار کړی دا خو د کابل کار نفوس الحمدلله ډیر ده او سمره چې کار مو کې بیا دومره ډیر معلومی گینا. امنن سهار مونږ یو تنظیفي شورا د کابل خار په سطح ایجاد وکړ. وکیلونه چې په هر گذر کې د هغه سره یو تنظیفي شورا جوړ کړی ده. ان شاء الله مونږ خلکو ته عامه پوهیو که تاسو د کابل ښاروالۍ فیسبوک تعقیب وکړئ یا کوم اطلاعاتی چینل شته په هغه ټولو کې مونږ ویډیو کلیپونه آماده کړی ده. تاسو کولای شئ چې مونږ ټول پیامونه وګورئ.
بیرته ګرځو ډاکټر صاحب یوسف زیتا. ډاکټر صاحب، کچېره دا مشکل هم داسې پاتې سي، هم دا لوګي هم په همدې رقم سره وي، څومره به خطرناک سي
که مخه ونول شي؟ طبیعي ده چې بر علاوه د دې چې په دنیا ته راغلي خلکو باندې تاثیر کوي، تنفسي سیستم، قلبي سیستم په دوی باندې به اثر وکړي، په آینده کې به د سرطانونو وقوعات زیاتېږي. حتی واضح لیکل شوي دي چې که چېرته د دغه غازاتو هغه فیصدي په هوا کې ډېر زیات شي، حتی د هغه امیدوار میندې چې دي د دوی به مخکې له وخته ماشومان تولدیږي، د دوی به ماشومان چې تولدیږي وزنونه به کمیاته د سختونو سبب کېدای شي.
مدقیق صاحب، موږ له تاسو سره مخکې هم د هوا د ککړتیا په هکله مرکې درلودې. په هغو مرکو کې تاسو ویلي وو چې د هوا د ککړتیا یا ولت دا چې ښاروالۍ خپل کار په سمه توګه سرته نه رسوي کېدلی شي. نن دلته د ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس ناست دی. غواړم دا خبره د دوی مخکې یو ځل بیا هم له تاسو واورم.
د کابل د ښار د چاپیریالي ستونزو کلي ټوله د کابل ښاروالۍ سره، دا یو حقیقت.
بله،
که چیرې د کابل ښاروالۍ ونه خوځېږي، په دغه حرکت چې اوس روانه ده او دغه کثرت د نفوس هره ورځ زیاتېږي، دا ستونزه به یو وخت د دوی د کنټرول کاملا وتلي. د ما له دوی نه مشخصه غوښتنه دا ده، د ترافیک مدیریت ډېر ضرور ده، اړین ده د کابل ښار لپاره. ولې د کابل د هوا د ککړتیا کې که چیرې ټول موټرونه هم موږ هغه عوارض ټول رفع کړو، بیا په مجموع کې ما په اوله کې ویلې چې دا ټول 10% کومک کوي، ولې زیاته فیصدي چې 42% ده هغه د دوی توجه غواړم چې واټونه او سړکونه باید په اخی کې په عاجل شکل. دا یو. دومه خبر دا ده، د کابل ښاروالي هر کال د کابل په ښار کې اصنافو ته دوی جواز ورکوي کلنی. د هر جواز په مقابل کې، حتی که دا ماینه خانه وي، که دا دوکان ده، که دا حمام ده، که دا هر شی ده، دوی د هر کال د جواز په مقابل کې ټاکس اخلي. د موږ غوښتنه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې غوښتنه د کابل ښاروالۍ نه دا ده چې د چاپیریالي مسایل باید دوی په خپلو اصولو په خپلو پالیسیو کې شامل کړي. دوی د په هیڅ صورت یو حمام ته د کار جواز نه ورکوي تر څو هغه فلترونه دوی ونه لري. مشکل دا ده چې موږ دې ته پاملرنه نه ده کړې او بالاخره وضعیت دا د حل هغه اساسي لاره.
بله، ور به ور کوغي صاحب ته. غیاسي صاحب، مدقیق صاحب وایي چې که چیرې ښاروالۍ په همدې شکل سره روانې لکه اوس، دا ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي.
په راتلونکي کال کې به ډېر توجه وکړو چې وشو کولی چې نور دې نه پس چې کوم حمام که غواړي جواز واخلي باید مخکې فلټرونه نصب کړي. او خو د حمام تعداد ډېر ده او په ناحیه کې زموږ کارمندان کم دي او د خلک همکاري هم لږ ټیټ ده. یو بل خبره چې موږ په کابل ښاروالۍ کې 155 شماره لرو، خاریان کولی شي چې هغه شمارې ته په تماس شي او خپل ستونزه هغه ته شریک کړي. خامخا به مشکل ته
رسیدلی ښاروالۍ به اقدام کوي.
بیا زه په دې باندې تاکید کوم که د کابل ښاروالۍ او د نورو ولایتو ښاروالیان د چاپیریالي مسایل، د چاپیریال تخریب او د چاپیریال ساتنه په خپلو لومړیتوبو کې شامل نه کړي او د دې سره په خوا کې د خلکو همکاري نه وي، نو د ښه چاپیریال درلودل به یو ډیر تصور او د خیال نه
لري خبرې. له تاسو ټولو مننه چې راغلئ او په بحث کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو، په بخاریو کې د ربړونو، پلاستیکونو، ډبرو سکرو او یو شمېر هغو توکو سوځول چې ډېر دود لري هوا ته ستر زیان پېښوي او همدا ککړه هوا مو ژوند ګواښي. د پاک او صاف چاپېریال د رامنځته کېدا په هیله مو نننۍ کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
لکه دوران خارد هندارو پشان تازلم مات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت میادی د وطن د غرود نارو پشان خوت میادی د وطن د غرود نارو پشان چشید سوزگارو پشان رو خلق نا غوڑی چشید سوزگارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان